سلامونه احمد شبریم د ساتي رادیو د سات خبرونه وړاندې کوم. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناماوی په خوص او کنړ ولایتونو کې د هوایي حملو په پایله کې لشتر لژلس ملکی وګړي وژل شوی دي. یوناما پرون پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلی دي چې د دې حملو ډیری قربانیان ماشومان وو. د بیان له مخې په دې هوایي حملو کې شپږ نور کسان هم ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت نړیوالو قوانینو ته د درناوي او د ملکي وګړو خوندیتوب ته د پاملرنې غوښتنه کړې ده. د طالبان حکومت پرون تور ولګاوه چې د پاکستان جنگي جټ الوتکو د دوشنبه په شپه ناوخته په خوست پکتیکا او کنړ ولایتونو کې هوایي حملې کړې. خو د پاکستان پوځ وویل چې په افغانستان کې هیڅ حمله نه ده کړې او په دې اړه د کابل ادعاوې بې بنسټه وبللې. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور تر د شزو په وړاندې د تشدد د لمنځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې د شزو او نجونو په وړاندې تشدد د زغملو وړ نه دی. ریچارډ بینټ پرون د نومبر په 25مه پر ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان او نورو نړۍ کې شزي او نجونې د باعزته خوندي او انډول ژوند حق لري. ښاغلی بینټ وایي چې عدالت ته لاسرسی کوم امتیاز نه بلکې حق دی. بینټ په کم عمر او په جبر سره د نجونو ودونه جنایت بللی دی. د نومبر 25مه د ښځو په وړاندې د تشدد د لمنځه وړلو نړیواله ورځ په ټوله نړۍ کې داسې مال منځل کیږي چې پر افغانستان واکمنو طالبانو ښځې او نجونې له زده کړو او کار څخه منع کړي او پراخ محدودیتونه یې پرې لګولي دي. د متحد ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل ځانګړی استازی سټیف ویتکوف مسکو ته استوي. ښاغلی ویتکوف به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د سولې د هغه تړون د مسودې په اړه خبرې وکړي چې ځینې حساس ټکي ارزول کیږي او کیف هم پرمختګ ته تیاری ښودلی. د یوې ورځې له سختو ډیپلوماتیکو هلو ځلو وروسته چې پکې په منځني ختیځ او اروپا کې د مختلفو استازو غونډې شاملې وې، د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د یوې موافقې لور ته د پرمختګ نقشه لیدل کیږي. په اوکراین کې روان جنگ چې مسکو پیل کړی له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په اروپا کې تر ټولو خونړۍ جګړه ګڼل کیږي. ټرمپ د سیشن بی پوست په ټولنیزو رسنیو کې ولیکل د متحده ایالاتو لخوا چمتو شوی د سولې د 28 مادو پلان د دواړو خواوو په ګډون تعدیل شوی او د اختلاف څو محدود ټکي پاتې دي. هغه زیاته کړه د سولې د دغه پلان د نهایي کولو لپاره ما خپل ځانګړی استازی سټیف ویتکوف ته لارښوونه کړې چې په مسکو کې له ولسمشر پوتین سره وګوري او په ورته وخت کې به د دفاع وزارت یو جګپوړی استازی له اوکراینیانو سره خبرې وکړي. د چهارشنبه پورس د ولادیمیر پوتین پرستیال یوری اوشاکوف هم وویل زه له ویتکوف سره ډېرې خبرې کوم خو دا خبرې اترې علني نه دي. په پام کې ده چې د ملګرو ملتو د امنیت شورا غړي راتلونکې اونۍ سوریا او لبنان ته سفر وکړي. په ملګرو ملتو کې د سلووینیا استازولۍ چې په روانه دسمبر میاشت کې به د امنیت شورا دورې مشي په غاړه واخلي پرون وویل چې د امنیت شورا د 15 غړو هیوادونو استازي به د دسمبر په 4مه د بشار اسد د رژیم د نسکورېدو له کلیسې څو ورځې مخکې د مشق ته ولاړ شي او د ولسمشر احمد اشرف په ګډون د سوریې له جګپوړو چارواکو سره به وګوري. د امنیت شورا غړي به د دسمبر په 15مه نیټه لبنان ته ولاړ شي او د ملګرو ملتو له موقتو سولساتو ځواکونو سره به وګوري. دا سرتیری به چې په 1978 کال کې د اسرایل او لبنان ترمنځ د حایل ځواک په توګه ځای پر ځای شوی وو د 2020 کال تر پای له لبنان څخه ووځي. ټاکل شوی ده چې د آسیا د فوټبال د ولس کلنو د جام د لوبو په لړۍ کې افغانستان خپل دوهمه لوبه نن له سوریې سره وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دی چې دا لوبه د کابل په وخت مازیګر په 5 بجو په میانمار کې پیل شي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. په ځوان فکر خبرونه کې نن له دوو ځوانانو سره د هغوی د کارونو په اړه خبرې کوو. موږ په دې خبرونه کې له هغو ځوانانو سره ژغی شو چې ژوند او کارونه نورو ته الهام بخښلی شي. محمد الله مسعود چې انصورګر دی او طارق وزیر چې په خوست ولایت کې کتابتونونه جوړ کړي دي او لیکوالي هم کوي زموږ د خبرونې میلمانه دي. دوی به پخپله د خپلو فعالیتونو په اړه درته ووایي. ځان به هم در معرفي کوم. زه عصمت ساروان یم او تخنیکي چارې طاهر روشان سنبالوي. لومړی طارق وزیر صاحب، ما قصدن ونه خوشحال چې ستاسو او دغه راز د مسعود صاحب په اړه ډېر څه ووایم. ښه دا ده چې ستاسو له خولې اورېدونکي واوري. مهرباني.
سلامونه روان صاحب، خدای دې وکړي چې ښه به وایي. خوښ یم چې په خیر مغه ګورم.
مننه.
طارق وزیر د خوست ولایت اوسیدونکی یم او د روپهانې د څنګه محصل یم.
لا هم محصل یاست؟ په څوم کال موده د پوهنتون؟
زما خو دریم سمستر دی. د ما خو یو ځل پیل کړی و پخوا پوهنتون، د مقابل پوهنتون ته کامیاب شوی یم، خو هغه بیا د ستونزو له وجې پاتې شو. نو اوس یو آنلاین پوهنتون سره یم، هغوی سره لګیا یم. نو دریم سمستر دی.
ولې مو ارواپوهنه انتخاب کړې ده؟
زه خو د پوهنځی د انتخاب په برخه کې یو څو خبرې چې زه فکر کوم مهمې دي. هر څوک چې انتخابوي و پوهنځی، نو ښه ده چې په نظر کې ونیسي. یو شی زما لپاره دا مهم و چې خپل شخصي ذوق او علاقه باید په نظر کې ونیول شي. مثلا که زه داسې و پوهنځی انتخاب کړم چې هغه زما خو ذوق نه ده، یا زه یې له زده کړو سره له کار سره راحت نه وم، نو زه ترې خوند نه شم اخیستلی. نو د انسان لپاره خو تر ټولو مهم شی هغه ذهني آرامي ده. اوس مثلا که زه طبابت انتخابوم، ممکن زه دومره غښ زده نه کړم لکه څومره چې زه په ارواپوهنه کې کولی شم چې یو څه په اسانه ترلاسه کړم. نو ما په مختلفو برخو کې هغه کتابونه لوستل ماشومتوب نه، نو بیا مې چې ځان سره فکر وکړ چې زه اوس په څه کې سر ښه خلاصېږي، نو د هغې پر اساس ما فکر وکړ چې ارواپوهنه زما لپاره مسلک دی چې زما ورکې نسبت له ټولو مسلکونو ته ښه سر خلاصېږي او دا شی زده کولی شم. دویم شی د کاري ساحه هم مهمه ده، ځکه موږ باید داسې یوه برخه کې زده کړې وکړو چې نسبتا کاري ساحه ښه وي، ځکه زموږ له ژوند سره دا یو تړلی شی دی. نو ما چې وسنجوله کاري ساحه ډېره پراخه ده، او بل دا چې نایابه ده، په افغانستان کې ډېره نشته ده. زه خپله ډېر په دې نظر یم ډېر څه چې عام شي خوند نه کوي، نو داسې یو څه نادر او نایاب خونه نیول هم کله کله په ژوند کې په کار وي، تجربه کولی ښه وي. نو په دې برخه کې بل دا چې ضرورت هم ډېر و نسبتا نورو برخو ته. ما چې فکر وکړ د ارواپوهنې ضرورت په افغانستان کې، بیا خاصتا په خوست کې بیخي ډېر دی، ځکه تر اوسه په خوست کې موږ ارواپوهان نه لرو. یعنی پوهنتونونو انسټیټیوټونو کې چې کوم تدریس کېږي، یو داسې کس نشته چې هغه د مسلکي ډول له پوهنتون فارغ وي، همدا د مسلک وي. نو که څوک پکې تدریس هم کوي، داسې چې دغه برخه کې مطالعه کړې ده، نو دغه څو لاملونه وو چې دا برخه مې انتخاب کړه. بل یو علت دا و چې ادبیاتو ته یو څه نږدې ساحه ده، ځکه موږ په دې کره کتنه کې هم یو ارواپوهنیزه کره کتنه لرو. نو زه خپله د ادبیاتو ډېر ذوق یم، ډېر مې خوښېږي چې ویل ولم. نو ارواپوهنه مو لیتل ادبیات نه لري کوي، ځکه هغې ته ملا هم نږدې کوي. او بل د ادبیاتو کې موږ ارواپوهنه رالټولی هم شو، مثلا په ځینو ناولونو کې، په ځینو شعرونو کې هغه دي یو شعر هغه د ذهن د اروا نړۍ موږ کولی شو چې ارواپوهنیزه استفاده ترې وکړو. نو دا لاملونه.
بله. او تاسو وویل چې په افغانستان کې ورته اړتیا ډېره ده او په دې برخه کې کار کم شوی دی، یعنی کم متخصصان لرو. حال دا ده چې په افغانستان کې شاید تر ډېرو هیوادونو ارواپوهانو ته ډېره اړتیا وي، ځکه چې ډېر جنګونه لیدلې، ډېرې بدبختۍ خلکو لیدلې دي او ډېر خلک رواني ستونزې لري. که په دې اړه هم اورېدونکو ته توضیح ورکړي چې ارواپوهنه خو څو ډوله ده، مسلک څومره حده پورې لیدلې دي اورېدلې دي. یو برخه تحصیل په دې برخه کې کوي چې بیا نورو سره مشوره کوي، یو برخه بالکل لکه طب داسې ده، یعنی ډاکټر ترې جوړی شي، لکه څنګه چې تاسو ویل چې له ادبیاتو سره اړخ لګوي، له طب سره هم لګوي. که په دې اړه یو څه نوره توضیح ورکړي. مننه.
هو، دا خو بیا له څانګو سره تړاو لري. ارواپوهنه مختلفې او ډېرې څانګې لري، په هره برخه کې استفاده کېدلی شي. معمول څنګه خو یو برخه یم دا کلینیکل سایکولوژي ده، کلینیکي ارواپوهنه ده، چې دا تر ډیره پور ناروغیو توکس کوي. هغه رواني ناروغي چې څوک لري د غوی پر لاملونو او علاج باندې بحث کوي. دغه برخه چې طب ته نږدې ده او په دې کې اروپا د خلکو د رواني ناروغیو د تشخیص او علاج هڅه کوي. مشاورې برخه هم ده، د مشاورې اروپوهنه ده چې په هغې کې هم تر ډېره په رواني مسایلو کې بیا چا ته مشوره ورکول کېږي. مثلا د جنایي څانګه لري چې په هغې کې پر جرم بحث کېږي، د جرم پر لاملونو، د جرم پر پېژندنه له منځه وړلو د مسایلو سره اړخ لګوي. د ماشوم اروپوهنه ده چې دا هم یوه ډېره مهمه څانګه ده، د ماشوم په اړه بحثونه کوي. یا مثلا یو اروپو په قزاقستان کې دنده اخلي، هلته هغه ماشومان چې وي له هغوی سره کار کوي، د هغوی پر روزنه باندې کار کوي. د هغې تر څنګ تربیتي اروپوهنه ده چې دا بیا تر ډېره هغه تعلیمي ساحو کې برخه اخلي، چې مثلا څه ډول کولی شو چې دغه د تربیتي برخې مخکې وړلو لپاره هڅه وکړو. نو دغه ډېرې هغه مختلفې څانګې دي، او کري چې هم په همدغې د څانګو له وجې پراخه شوې ده. مثلا یو څوک کولی شي تدریس وکړي، کولی شي مختلف موسساتو کې په افغانستان کې چانس دی چې په هغې کې هم تر ډېره د خلکو سره په رواني ډول د مرستې کولو لپاره هڅه کېږي. نو دغه تر څنګ په تجارتي برخو کې هم استفاده کېدلی شي، د ورځني ژوند په مسایلو کې هم استفاده کېدلی شي. په سیاسي برخه کې هم موږ دا څنګه لرو چې هغه برخه موږ لپاره مطالعه کولی شي. خو تر ټولو عامه همدا د کلینیکل سایکولوژي ده چې تر ډېره پر رواني ناروغیو تمرکز کوي.
بله ډېر مننه قدرمن اوریدونکو، تاسو له ساجی رادیو ځوان فکر خبرونه اوري. په دې خبرونه کې دوه میلمانه لرو، دوه ځوان میلمانه لرو، طارق وزیر او محمد الله مسعود. محمد الله مسعود ته لا هم منتظر یو، ټلیفون ته جواب نه وای. تر خبرونه مخکې ما ته ویل و چې د دوی په ساحه کې ټلیفون ډیر شکار نه کوي، نو هله ده چې ټلیفون یې کار وکړي او جواب ووایي. خو مخکې تر دې چې بیرته طارق وزیر صاحب ته ورشم، یو اوریدونکی لرو، ګورو چې دوی څه وایي. مهرباني کوي ځان راو پیژنې.
احمد
زاده غزنی ولایت کومړکین شاد ډیر مننه کور ودان. موږ لخپل درنو بیل منو سره چې دوه ځوانان دی، په دې خبرې کو چې البته دا داسې ځوانان دي چې هم لیکوالی کوي، یو انزورګر دی، بلې ارواپو دی، او غواړو چې د دوی د ژوند په باره کې خبرې وکړو چې څومره تاسو ته الهام بخون کړي. تاسو په خپل په څه بوختي یاست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. یعور خدا دو من منو السلام علیکم.
سلامات اوسئ.
دا زه رادیو ټول اوریدم کوته
کور دی ودان.
اواز می درس.
بله. دا شخ برازی. مهربانی. ستاسو خبري اوریدای شو. متاسفانه چې لکه او بلې ستاسو خبرې مو شاورې دي. مهرباني ادامه ورکړئ. څه کوي، په څه بوخت یا څه کار کوي؟ تاسو انټرنیټ ډېر کمزورې دی متاسفانه. دی واتساپ له طریقه څه خبرې کوي، کله کله چې انټرنیټ ضعیف وي نو دغه مشکلات وي. خیر، ور به شو بیرته طارق وزیر ته. وزیر صاحب، تاسو یو موضوع یاد کړی چې ارواپوهنې سره مو مینه په دې خاطر هم ده چې له لیکوالي سره اړه لري. زموږ د ډیرو دغه یوه ستونزه ده چې یو څوک په یوه برخه کې تخصص وکړي، بیا هغه څه چې زده کړي، کوم علم چې ترلاسه کړی، هغه نورو ته انتقالولی نه شي. نو دا بیا نور الله نور شي چې که یو څوک یو علم ترلاسه کړي او بیا په عین حال کې هغه نورو ته انتقالولی شي، یعنی لیکوال ووسی. دغه سکل کسان کم لرو، لځکه هم په خو زمانو کې به هم شاید ډېر تکړه خلک موږ درلودلی وي، خو هغه څه چې زده کړي دي، کومې تجربې دي، هغه نورو ته انتقال کړي نه دي. تاسو دا ووایاست چې څه چې مو لوستي تر اوسه پورې هغه مو خلکو ته انتقال کړی دي د لیکنو له لارې؟
نو دا ډېره مهمه مسله ده سروان صاحب. زما خپله هم زه په دې نظر یم چې یو څوک چې په هر مسلک کې اوسېږي، خاصتا په علمي مسلکونو کې، هغوی باید هڅه وکړي چې د خپل فکر، خپل نظر، خپل مسلک او پوهه انتقال کړي. مثلا زه ډاکټر لرم په هیواد کې، خو زما ډاکټر لیکوال نه دی، زما انجینر لیکوال نه دی، مثلا زما هغه څوک چې سیاست پوه دی هغه لیکوال نه دی. نو هر څه د لیکوالي مکتوب ادیبانو تفریح کده مالا پاره د طب متن هم ادیب ولي کې د انجینری متن دی هم ولي کې سیاسي اقتصادي ټکنالوژیک هر متن دی ادیب ولي کې دا منطقي نه ده منطقي خبره دا ده چې ما د هر برخې مسلکي باید د پوهنې وخت کې لیکوال هم اوسيږي نو زه کاروپهنه لول ما یو هدف مدار دی چې په همدې برخه کې لیکوالي وکم په همدې برخه کې مثلا هغه اثر چې د نړۍ مهم اثر بلل کیږي هغه خپل ژبې تراوش بړو همدا د لیکوالۍ نشتون موږ د راس یو هر تر سوال یو چې هر مطلب نو ډیر کمزور دی په خپل ژبه کې ځکه ما ته یادی کې چې چاول سر ولاړم مقابل ته پانتون لپاره ما خو یو څه فارسی لوستي و مخکې مې دری زکړی البته خوب ځین مسلین چې رغلی ولا پکتیا رغلی و بیا لا پکتیکا لا نورو پښتنو ولایتونو هغه له ډیرو څنګه سره مخ وو ځکه هغه نشول کولای چې په دری باندې پوه شي نو او پښتو کې وکاله کله موږ ساتو چې خو یو شی پښتو کې راوړی موخه هغه وایي چې پښتو کې کچې لري خو تاسو را پیدا کړئ نو دا پښتنه د دې منطقي هم ځکه پښتو کې موږ ډیر څه نه لرل ډیر کم کتاب را داسې لرو چې هغه د روحاني علمي اثر بلل کیږي اته هم د موټیویشنل کتابونه شته خو دا په درد نه خوري نو هغه دا چې زما روحان شته خو زما روح لیکوال نه ده نو زما خپل ډیره هڅه ده چې هم په دې برخه کې ژباړه وکم هم لیکنه وکم او کچیر د مثال پایل کوم هغه د خپل کاری صحه د خپل کاری تجربه د شریکولو لپاره کار وکړم
بله او لځکه خو هم په اکثر په ټولو دنیا کې هم داسې ده چې کتاسي ساينس لولې کتاسي انجنیری لولې کتاسي طب لولې ورسره ژبه هم لولې او د دې لپاره ده چې ګوندې ته کوم شای لري هغه نور ته انتقال کې په دې شکل سره لکه زبوش په پانتونونو کې هغه د ژبه مضمون لکه چې اسی یو اضافي مضمون دی ډېره توجه نه ورته کیږي نو همدا وجه ده چې ډېر تکړه ډاکټرانو لیکنه نشی کولای یا ډیر تکړه انجینران مو لیکنه نشی کولای ډیر کم کې پیدا کیږي چې هغه لیکنه کوي خو خیر کله دې تیر شو د لیکوالي په برخه کې وایي چې د لیکوالي سره څومره مینه لري په کومه برخه کې لیکل کوي
زه خو به اوسم ځان ته لیکوال ونه وایم کله یو ډیر لوی او ډیر ستر نوم دی ډیر کار غواړي خو تر کومه چې کولای شو زما ډېره علاقه په ادبیاتو وروپوهنه کې ده همدغه مسایلو کې هم یو څه ژباړه کوم دا ستاسو مخې ته راشي چې هغه مې خوښیږي په دې باندې کار کوم د رتر څنګه د مرکوې او ټولګه هم نشر کړی و چې په دې کې مختلف وروپوهنې دي او ادبي مرکې وي په دغو موضوعاتو له کسانو سره هم نشر شوی وي نو او تر ډیر لیکلې مم په ادبیاتو په ساحه کې دا یادې هر په هنه کې برخه کې خو په لاله مټول وانه ټول تمرکز پر په هنه وکړم او هم دې ته کار وایم
bale بیا هم بیا وریدونکو لرو زابلای صاحب دی او ګورو چې دوی څوي زابلای صاحب اول خو سلامونه
وعلیکم السلام جناب سروان صاحب سلام تاسو ته تقدمه تم ملنوت او ریدونکو ته
سلامت اوسه کور ودان زموږ یو ملما لا نه دی اثر شوی محمد الله مسعود چې انزورګر دی خو بل ملما مو طارق وزیر دی چې هم لیکوال دی او هم ارواپو البته لا هم درس وایي نو تاسو اوسه تاسو خپل مشغولیت څه دی څه مصروفیت لري له چی سره علاقه لري
ډېر مننه کوم لکه څنګه چې څرنګه تاسو خبر یاستي استه د تل کې سره علاقه لري زه خپل یعنی مسؤلیت می تر دوه کاله مخکې پورې ما له ماشین ټوب تر دوه کاله مخکې پورې زه د څنګه تر څنګه ما کاریګری کوله له ایران تر پاکستان تر افغانستان او بل بل ولایتو کې د کاریګری مسؤلیت په کاریګری مسؤلوم خو اوس نه کوم زه یو دکان می ځان ته برابر کړی دی موبایل پر شو ورکوي او پیسې ورکوي موبایل ورکړه پر توای نو د دکان کې مو دا یو کال یو نیم کال شفره کړ دا
یو بل پښتنه بلارم خو اول درته وای چې د دې دکان ترڅنګ چې د مودې امرار معاش لپاره دی کنه چې ځان ته او کورنۍ ته پر ډوډۍ پیدا کړي له چی سره علاقه لري دلچسپي مو له چی سره دغه شی ته چې اروپایان هابي وایي
یعنی تاسو کوم شی یعنی موږ باید ته ارمان لرو په زړه کې
نه ارڅوک یو شوق لري مثلا یو سړی دی انجینر به ډاکټر به ورسره لیکوالي خوښه ده شاعري خوښه ده یو بل څوک دی سپورت یې خوښ دی یو بل څوک دی موسیقي یې خوښه ده ستاسو د خوښې شی څه دی
برابر چې زنه دې کاریګری نه بڅما زما اقتصادي څه شي تر څو زه ذکري وکم زه په هنتن وایم زه جرنالیزم ولولم زه په یو رسنۍ کې کار وکم خو هغه ارمان مې پوره شوی نه ده تر اوسه مې رسنۍ کې کار نه ده کړی یو خاص ارمان مې وو خو نور ارمان دا چې ارمان جوړوي دې ارمانونه مې د نیک مرګ په پوره شوی دي پیل دغه یو ارمان مې په دغه کې پاتې ده رسنۍ کې کار نه ده کړی یا ته مې نه سلرم ام دې سمه دې ځکه نه ونه مې دې څه وخت ولم چې زه په تیرو کلونو کې البته په څو کلونو مخکې په دې لا دې مشاورو کې زه ګډون وکم بیل دې د غونډو کې ګډون وکم نو دې سمه یو ورکه شاعر هم را جوړ کو
ډېر ښه نو دا په خپل دې ستاسې دې زوق مسله معلومه شو چې له شعر سره علاقه لري یو بل پښتنم داده چې تاسو ول چې په خوابو په ایران او پاکستان او نورځیو کې ممکار کاو لیکن وس پخپل وطن کې دکان لري او څومره پخپل کار کې کامیاب یاست او نور ته څه پیغام لري ک څوک ځین البته خلک وایي چې په افغانستان کې کاروبار نسته خلک پیسې ډیر نه لري نو کته دکان یا بل کاروبار شروع کې نو ډیره ګټه نه کوي دا خبره څنګه ده
او ما زحمت راحت نسته بے شک بے زحمت راحت نسته
ډېر مننه صابری صاحب کور دې ودان سلامت اوسې مخکې تر دې چې بیا طارق وزیر ته ورشم یو بل اوریدونکی هم شته دوی سره به هم خبرې وکړو اول خو سلام علیکم ځان هم را وپیژنئ
وعلیکم السلام سمیم کندوزی هم د کندوزی میاړي کې
نیولې او څومره ښه کندوزی صاحب دا وایي چې په څه بوخت یاست څه کوي
مصرف یو په مشغولیت مو درسونه دي درسونه وایي
ښه یعنی د پانتون معاصلې کې د شوانزي زده کوونکې
نه دینی مدرسه دغه چې دینی کتابونه وداسي
ښه مدرسه وایست شاشه لچیش سره علاقه لري بیل درسونو ل درسونو سره نه پېژم چې لري کنه اکثره خلګې نه لري خو ځینی ځینی لري هم خو ځکه چې هغه یو څه دی جبري پکې کنه په دې خاطر وایم لکن د دې ترڅنګ خلک ځینی هغه لري شوقونه لري څوک له شعر سره مینه لري څوک له رسم سره مینه لري تاسو له څه سره مینه لري منظور خطاطی دی خطاطی مخواش دی خطاطی کوي پخپلم کنه کما سی خوښ ده
صرف مخواشه ده خدا ده چې موږ مصروف وي وخت نه لرو په دا خاطر څه پاته ده کوشش کوو چې فرصت پیدا کوو شروع وکړو
فکر نه کوي چې دا ډول شوقونو ته وخت خامخا پیدا کیږي بس یو نئی براخلی او کاغذ به او رنگ به ک دی ورځ یو 15 دقیقې دا کار وکړي نو شاید ډیر وخت نه ده خو
نه شوق داسې لرو چې یو استاد ځان لپاره انتخاب کوو شروع کړو داسې د ځانه شروع کوو انګلیسي نتیجه ورنکي
نه کته شو خاتونو ته وګورئ د استادانو خاتونو ته وګورئ او کوشش وکړئ چې کاپی کړئ فکر کوم ډېر کسان چې خطاطان شوي دي اول داسې شروع کړی ده او که استاد ولري خو به لاشي طبعا درته وبو وشي چې څنګه نه یې ونیسي بله او
اغست کیږي خو نتیجه نه ورکوي ځکه موږ تجربه کړی نور چې کوم یو پندې او دا غوښتل چې استاد به سړی به سي پر هغه کار باندې
مطالعه مو څنګه خوښه ده کنه ده
ولا سره د ست مطالعه باندې مصروف یو کاغه اسري وي ک دیني وي
نه د ذکر ور اخوا نور مطالعه کوي عمومي مطالعه وکنه
و بس رسنیم تا کې بو هم داسې نور کتابونه هم داسې مطالعه کو په هر بخش کې
هر بخش کې یعنی که هر بخش کې تاسو کتاب ولې فکر نه کوي چې بیا به په یو برخه کې ډېر پرمختګونه کوي یا د دې هغه خپل مینه معلومه کوي چې په کومه برخه کې علاقه لري او کاخه ډېر هغه برخه ته ډېر توجه وکړي نو شاید ډېر څه زده کوي که څنګه
و دینی کتابونه ډیر مطالعه کوو د مسایلو په اړه چې کوم ډیر ملي حاځي
پر حل او بل ډیر زیاته مننه کور ودان سلیم کندزای صاحب کوم بل خبره لري کول شي وی کی د ځوانانو پروګرام د استاسو پروګرام دی او کني در سره خدای پامانی به وکم
نو کوم موضوع شو راکړی ما خلاص زنګ درته وې
ډیر مننه ډیر مننه بس خوشاله اوسې کور دی ودان ور بس طارق وزیر ته او قدر من اوریدونکو ته وایم چې ځوان فکر خبرونه له ازادي رادیو اوري طارق وزیر صاحب مخکنی اوریدونکو زابولي صاحب ویل چې له شعر او شاعري سره علاقه لري تاسو څنګه
زه خپل
شعر
ډیر
مینوال
یم خوښیږم چې شعر ولولم ښه شعر ولولم او د شعر پاړه یو څه ولولم ځکه څومره چې څوک د شعر پاړه یو څه ولولي نو هغه د شعر ذوق یې راپورته کوي اسمه په ټولنه کې خو دا د شعر ذوق هم یو څه ډیر ټیټ دی تر هغه شعر نه تاکي دي کوم چې په معیار دی کوم چې لوړ دی خو هغه تر ډیره په سطحي شعرونو باندې ډیر تمرکز دی او ډیر مینوال لري نو د شعر لوستل او د شعر پاړه لوستل د شعر پاړه فکر کول د یو ډېر کولای کار دی ځکه زه فکر کوم او شعر د هر څه لپاره مهم هم دی دا ادبیت کې ډېر داسې مسلکونه په یو نه تړو ډېر ښه ده داسې دی یو ذوقي شکل ورته وګورو دی یو ساتيري او د خوخي په شکل خوخي په شکل ورته وګورو دا هم ساتره تیروي هم هغه دی خپل برخه کې چې سړی له مطالعه ستړي کیږي هغه ستړیا ختموي او دغه پرتنګ یو پیغام هم لري ځکه دا مشهور قوم دی او چا د فکر نه چور دی د ژوند د تجربو بیان دی لکه هغه د حمزه او خبره چې د تاسو نن ګوښه زما د څه به ته او
تاسو نن ګوښه د حمزه د وینو سره دی تشوي د پښتو غزل ځوان زری بابا کرم بله او
زری بابا کرم یا د امغه ایوب صابر خبره دامت کیفیت داسې وی صابر لکه خېږي په شعر چې د نبی رنگ نو دا یو ډیر کړاو غواړي هغه دی شاعر د ټول ژوند د تجربو د فکر نه چوړ او بیا غل مختر شریکي
بالکل او پخپل هم شعر وایست او کنه صرف شعر مطالعه کوي او د نورو له شعر خوند اخلي
نه خپل شعر نه لیکم ځکه زه فکر کوم چې کای نه شم لیکل نسبتا هغه خپل برخه کې څومره ښه ډول مخکې تللی شم په شعر کې نه شم تللی نو شعر یو څه نسبتا زه فکر کوم چې ډیر ګران کار دی ډیر به آسان
تاسو ویل چې د شعر په برخه کې مطالعه کوي یو په یو برخه کې خصوصا په ادبیاتو کې دا قاعده ده تر ډیره هده پرې که په یو برخه کې ډیره مطالعه وکړي بیا درته سخته شي همداسې ده که نه
خو داسې وي چې هلته ذوق لوړېږي مثلا که همدا ځوانان چې اوس شعر لیکي په ټولنیزو رسنیو چې موږ د دوی شعر ګورو هغه ډېر